السلام علیکم له غرمې نه مخکې 10 بجې دی زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونه اورېدو ته رابلم دا خبرونه د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کورې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسي پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړي او وایي چې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر ګواښ دی. د دې او نورو موضوع ته تفصیل په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې له مرضیې احمدزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې بهرنۍ ځواکونو په برکی برک ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ولسمشر او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په ار کې سره وکتل او د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. خبرونه د لوګر سیمې چارواکي وایي چې بهرنۍ ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د 203 تندر قل اردو د سلورمې لوا قماندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار شوې او د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
کلسوالی برکی برک هم یک منطقه است به نام کوی چلتن میگه ده اوجا پسای اردوی ملی هستن. برای ما زنگ زدن که اینجا طیاره آمده و طیاره پوستا را بمبارد کردن. بعد از اون ما هم خواه اطلاف در کتیز با گرام در تماس شدیم که اوجا پوستا ما هستن. دیگه هنوز جزیاتشان معلوم نیستن.
ښاغلی رزاق زیاته کړه چې د دغې پیښې د کره مرګ ژوبلې او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نه لري. تر اوسه بهرنۍ ځواکونو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي پر تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د جمهور ریاست په بیان کې همداراز یادونه شوې چې ولسمشر اشرف غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی همکارۍ او له افغانستان سره په امنیتی برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکو وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا 80 کورنیو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوو. قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې د سیند سپو د اوبو سربند والوزو او اوبو د خلکو پر کورونو ورغلي. نوموړي د وختو زیانونو په اړه په دې ډول وویل:
تقریبا 80 کورونه د اوبو په منځ کې ګرځي. په دغه 80 کورونو کې 11 کورونه بالکل له منځه تللي دي. 300 جریبو شاوخوا کې تخمینا د فصلونه د منځه تللي دي او یو 600 متره سړک زمونږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده.
اینی شاهدان وای د سیلاب له راوتو مخکې ل خپل کورونو وتلی وو او ځکه د سر ځان نشته خود دوی په عینا نورې کورنۍ د سیلابونو لوګو اکثر مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وشي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتون کارتر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه حد ورکوي. نوموړې په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. د ولسمشر براک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه د نه تصویبوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این تلویزیونی چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه لاړ شي.
که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نسی. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونسي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقې کې بندیز پرې لګول سوی.
د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په وینا کې لاسلیک شوه. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار د هوا له لارې خبرپاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کیږي. دغه راست په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه مډالې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هاوانا او واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیسي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 45 کال وړاندې قطع شوې ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګیږي. په واشنگټن کې به د کیوبا د سفارت د پرانیستلو او پر دې او پرې د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې شاوخوا 500 میلمانه ګډون وکړي. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنی چارو وزیر برخه اخلي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته له خپل امریکایي سیال سره غونډه هم وکړي. په هوانا کې بیا د امریکا پر سفارت د هیواد بیرغ نن پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اگست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر پر مهال ترسره شي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 500 ملکی وګړي پرون وروسته له هغې ووژل شول چې حوثي یخیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 500 ملکی وګړي وژل شوي، څه باندې 200 نور کسان ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدر اعظم خالد وویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوی، خو د ایران پلوي ملیشي لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول مرزي احمدزي اوریدل. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ناټو پخوانی افغان سلاکار په دې اړه وایي
جنرال دمسی غواړي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. په همدې خبرونه کې اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د خبرونه په ترس کې د هموري چې په کونړ کې شاعرانو د اختر په مناسبت مشاعره جوړ کړه.
هواګان سپور سپور خورنګونه مینا مینا دلته زلفی خماران او سرونه چینارونه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبو میدان زور ورزشي پروګرام او د ګوډي اچار اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولی.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځه وړلو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې وایاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تونستیم که می افراد کلیدی و اشخاصی که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تونستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
و موریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوسټ لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال ډیمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال ډیمسی به له ولسمشر اشرف غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې سدی. په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم د مرکه په پیل کې وویل د امریکا د پوسټ لوی درستیز غواړي له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات ترلاسه کړي.
جنرال ډیمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتی اوزار تر یو کچه پوری وخیم شوه او حتی په شمالی ولایاتو که هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وته ده، او بالاخره په شرقي ولایاتو که هم داسې نارامیان شته، بل خصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی. نو دا غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر اشرف اشرفغنی احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات یې اخیستی چې وروستی حالات په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال ډیمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره لده چې د طالبان نه د امریکا حکومت ټول په عمومي توګه ازره نه ده ټول دا وسه پورې، دوی تر وسه هم طالبان لوی ګواخ او تهدید بوري خپل ځواکونه لپاره په افغانستان کې خو د دې سولې روان مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی وس ایسل یو ستر ګواخ ګوري په افغانستان کې بعد تجربه دوی د عراق نه پیلېږي حتی تاریخ تم خبره نه ده تر روانې خبرې دي دوی یو تاریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته خپل نظامی ماموریتونه پای ته ورسو نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو وګورو بدبختانه په یو جنگي پایتخت بدل شوی د ایسل لپاره او د غوی د نفوس او د غوی د ټریننګونو او د غوی د کمانډي مرکز باندې بدل شوی نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست
همدم صاحب دوی نه غواړي په څه معنا ده معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر او کبه نور څه تدابیر لري یعنی څه معنا
یعنی کچیر امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې دم غړې د په دغه کچه کې هم وساتي دا بل لوی لاسرولنې وي د افغانستان لپاره ځکه دلته په غرب کې افغانستان د ماموریت په اړه د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې بل خصوص په امریکا کې د خلکو املاتړ بیخي یعنی صفر ته تقرب کړی ډیر راټیټه شوې ده نو د دې امکان هم شته کچیر وضعیت دغه سی په امریکا کې وي دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي نو دوی هڅې بدایوي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي کچیر دوی وتوانی چې د خپل هیواد د خپل وګړو نه د دې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي دا به هم دوی ته لوی لاسته راوړنه وي
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي فکر کوي چې دا وسلوال څوک دي او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دی آیا پر اختیا داعش دی د پاکستان لاس پکې دی کنه ان مسله سره کوم د دوی څه معلومات لري
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نوی دا ماغه په خوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمت سره پورې تړلي ګروپونه دي دغه ګروپونه چې په خوا هم په دغه سیمه کې نفوذ وو فقط وسخل هغه بیرغونه بدل کړی دي دا هم برسته لدین چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پر رهبرۍ باندې داسې ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لري او هغه ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخي د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی دوی فقط خبرې کړي اته د دوی خبرې هم دغه سی وشه تفکیکی توګه باندې خپل جنگیالی او تویل چې داعش بخوي که طالبان بخوي یعنی په دغه تفکیکی خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړي چې د داعش ملاتړ کوي تر دې چې د طالبان ملاتړ کوي او علنن د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبان په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړي او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي
افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز د سفر په افغانستان کې د داشت خطر او امنیتی حالات په اړه مو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه واوریده جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته ده ازادي رادیو.com د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د افغانستان د سولې د پروسې او د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. اسد الله لودین ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاح ورسپانې د سولې په اړه خپل سر مقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوی چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستي چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یو حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورسپانې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیت پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورسپانې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسونونو تقلبکار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسونونو چارواکي هم د کمیسون ته ستونزې پیدا کړي. د ورسپانې په باور کې چیرې دا کمیسون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي، د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
دا کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د زاخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه مځکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یاد سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند څپاند کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپاند شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیلاب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي د زاخیلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي دال یا وړیا شرا کې مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالیږو، دا د مونږ ته نه راکوي په اواز د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي. ځکه د دغه سین په مخ کې د دې نه دیارلس شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستون دې ټولو
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
داخلو د قریب اوسیدونکي ما او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي. نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو او په زمین کې دوی بيخي زمنګ پښتنه و نه کړل د برات له سپیکر به مرته ولا کولې چې غوړې چې د قوم خدمت وکاو بدبختانه 15 ورځ د چيو وکیل سبرانغه او د دې ولز غي چارواکو ته ونه رسولو
پرون لا نه چې ابل پرون رئیس دا داخله چاند سره وایي مخ به ته وځي کنه او دا کورونه د بولاندې کړی دي و دا غځي کینه دا کریم د زمنګ د مکتب فاته دا کورونه چې ګوري دا د کریم دي اګه چې په خپل ولې د شو دنو بوکې ولاري دي چې په خپل سره وبچي
کچې ته دی وو زر مخونني ول شي خلکو ته څه ضرر
د دې وبو مخه چې ونني ول شي دا ټول داخل دې مزه وو دا داخل خو تقریبا نیمه حصہ د کامې ده خو هیڅ نو دا چې په کیس کې نیمه کامه ده مزه ده
لوکل نه چې د کامې ول سوالي د داخلو په سیمه د کونړ سین سپی ورغلي کته هم زینو خلکو د خپل کور لوخي او کالی امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه وبولاندې کړي او په زمکو کې شنه ولار فصلونه لمنځه وړي
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پرزیدنت
دټس وای ټی ان اف پوټ
لورپا تر امریکا
لغیا کې شوې
ده
یي حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا سو
سب سے زیادہ
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کریں
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقه مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقه دفاع وکړه په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي له کانګرس غوښتنه کړې ده چې له تهران سره اټومي موافقه رد کړي په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه د نه تصویبوي نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمینځه ولاړ شي
اف کانګرس دزنت پاس دس اف کانګرس ور تو کیل دس دین وی هاف نو
اټس که کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي که امریکا په خپل سر او په یو ورخیز ډول دا موافقه رات کړي بیا به نو خبرې اترې و نه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقه سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه فسخه کیږي
صدیق الله تنها له هلمند ولایت څخه په خپل راستول شوي اس ام اس کې ویلي دي افغانان تر بل هر وخت اوس زیات سولې ته اړتیا لري. نوموړی وایي ولسمشر دې دایمي سوله راولي. په دې اړه د سولې په اړه یو بل پیغام هم لرو. سلام، که چیرې دوی دغه غیر قانوني ډلې جوړوي نو په افغانستان کې سوله نشي راتللی. دا یو اورېدونکي چې نوم یې د ذکر کړی په خپل پیغام کې ویلي دي. اکثر نور دوستانو بیا د سولې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو په اړه هم اس ام اسونه او پیغامونه راستولي دي. تاج محمد مسافر لیکلي چې شل اوریزې لوبې کله پیلېږي. دغه راز یو شمېر نورو دوستانو هم خپلو اس ام اسونو کې چې د وخت د کمښت له امله نشي خپرولی، د افغانستان د سولې د پروسې او د وسلوالو ډلو د جوړولو او د کرکټ د ټیم د لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ګوډې اچار او د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي، خو اوس مرزی احمدزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د لوګر سیمه چارواکي وایي چې بهرنی ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سیب سنګزي ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې اته د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د کره تلفاتو په اړه معلومات نشته. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارتن دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت ته باید د څلورو کلونو په ترڅ کې اساسي تغییرات راشي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتن کارتر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل دا ده چې دا موافقه ولې ښه ده، همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. نغراس د ولسمشر برک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروسته له هغې ووژل شول چې حوثي یاغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه.
د کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په پلسګونو کورونه زیانمن کړي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د دې سرابونو د زیان په اړه درسره وروستي معلومات شریک کړو. د اختر په مناسبه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې میلې او پروګرامونه جوړ شوي دي. په کونړ کې بیا شاعرانو هم غونډه جوړه کړې وه او مشاعره یې ترتیب کړې وه. روح الله انوري د مشاعره کې ګډون کړی او په اړه یې رپورټ هم برابر کړی دی.
که څوک اختر په چکرونو میلو لمانځي او یې ماشومان په منډو رامنډو او نورو خوښۍ لمانځي، خو شاعران بیا د اختر په ورځو کې مشاعرې جوړوي، یو بل سره د شعر په ژبه د زړه خواله کوي او ټولنې سره د خپل زړه درد شریکوي. ځوان او خوږ ژبه شاعر افغان پیوند له ډیرو ناخوالو او غمونو وروسته هڅه کوي چې خپل تیت پرک زړه د اختر په ورځو کې راټول او څو شېبې پارامه تیری کړی.
چراټول می خور زړګی شی او فکرونه چینارونه راشلان دی مل سر کمړوندونه چینارونه.
واه واه
واه ارمانی جن ل پیدا شم د خپل ځان نور کې سوزیګ مرمانونه پکې بندې دوزخونه چینارونه.
واه واه
هواګان سپور سپور خورنګونه مینه مینه.
هواګان
سپور سپور خورنګونه مینه مینه دلته زلف خماران او سرونه چینارونه.
واه واه
د جنون په نامه کر خطا وول د خپل ځان د لالونو سودا نه د دي خالونو چینارونه.
واه
د سندرو محفلونه او ذکرونه د ګلونو ما خامونه د سینغاړه او جامونه چینارونه.
امید دیدار وای هر کورنۍ یو د کورنۍ غړی غواړي چې د اختر پښپو کې سر یوځه او خوشاله ووسی. نو ځکه خو یو یتیم ماشوم ل خپل پلار په اختر کې کور ته د راتلو غوښتنه کوي.
به لتا وشوي مودې اختر تراشه، بابا جان خیر دی دې اختر تراشه. او ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لري شپق سیب ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لري لګ می ځان تک لنګدې اختر تراشه
ډیر
او تیر وختونه د کړې ډیر وعده ماته دازل نشي به وعده اختر تراشه دین زیات نور انتظار لمانه نشي کرازینو بس هم دې اختر تراشه بیلتا په ما تیرې کی زندگی خو قیسه ډیره به مزه اختر تراشه
ډیر ډیر
شاهزاده نابینا د تیرو جنگونو معلول دی کله نا کله شیر لیکي خو ډیرې وخت د لنډیو په ویلو تیروي
چنار کو لڈے بھی سمر دے گلاب کو ٹیٹے دلوانگ غم نخرم غم خور میں نشتا لکا چنار میں پڑا ڈور لگے گانا زما دے سنصیب کڑو خدایا چنور گلام شو زبوٹے ورگے گانا د سربازانو مرگ دی نوی د دښمنانو مرگ دی وړې چمې وی خلک اختر کی خوشحالی گی زپ مرمو وشتلې زړه خوشاله ما
په کونړ او نورو ولایتونو کې هر کال د اختر په ورځو کې مشاعري جوړیږي او ټول شاعران پکې د هیواد د روانو ګډوډیو او ناخوالو ژاړي او په دې هیله وي چې یوه ورځ به په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله به تامین شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرم نو اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته دوه مرکې خبرو یو د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند او بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره ستر کې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکې ته غوښ شو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل ورځني کاري پلان او همدارس د ځینو نورو ستونزو د هواري په اړه دغه ادارې د هڅو په خاطر شوې ده. ستر کې مل خغلی پیمان پوښتنه کړې ده چې د سل ورځني کاري پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي.
تشکر. البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم همدا مهال دا اصل ورزنی کاری پلان په بخش کې مسعود دی چې په دغه پلان کې ځینې ټکو لکه داخلي مسابقات او بهرنی مسابقات او همدارنګ د انکشافي زیربنا یا انکشافي پروژو د افتتاح تلور پروژو ته کې شامل دی. همدارنګ د تربیت د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د هغه مسوده قانون دی چې کار پکې جریان لري. همدارنګ د داخلي مسابقاتو په برخه کې د باسکتبال، والیبال، مجدنی او ځینې نور شو کې مونږ چمتووالی کودلې دي چې په دې سل ورځو کې دغه پلان تطبیق کو او د ریاست جمهوری گزارش ورکو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. یو څه چې مهمه دي د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي، آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه؟
پدې پلان کې هو پدې پلان کې زینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات بخش دی چې د والیبال، باسکتبال، مجدنی همدارنګ زینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لور ریاست کې فایل شي. او همدارنګ د بهرنیو رقابتونو هم مونږ پلان لرو چې زینو رشتو د بهرنی مسابقاتو کې ځینې دعوتنامې راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاورلفتنګ دا رشته یا دا فدراسیون نه دي چې د بهرنی مسابقاتو هم ان شاء الله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې دغه رشتو کې هم مونږ ښه لاسته راوړنه ولرو.
ډیر مننه ښاغلی پیمان. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د تربیت بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینې وخت جارو جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلی، ولې باید د دغو ادارو ترمنځ لانجې لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډېر یو ستونزه ده چې مخ راغلی دي. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دي دغه ستونزه په ښه توګه حل کړو، او یوازنۍ لار همدا ده چې د اولمپیک او تربیت بدني دوه ارګانونه چې دي، یو اداري یا دولتي اداره ده چې د بدن روزنه او د اولمپیک دا د دې ترمنځ کې یو خروغ بل وشي او په دې جنجالونو کې پایته ورسوي.
نو آیا صرف یوازې همدغه روغبړ ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنځ تر سره شي، دوی ناستي سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ټاکنیزو چې هغه مجموعي عمومي ورته ویل کېږي، د هغه مجموعي عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي، او همدارنګه د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني ولایتونه دي مسئولیتونه هم په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمنو اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره د مرکه الیاس صالح کړی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال حاجی صاحب عزیز الله فضلی زموږ د دې اونۍ پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه.
فضی صاحب، لومړی سوال دا دی چې دا سیالوي کې افغانستان نسو کولای چې لکه دې ته د راوند ته لاړ شي، اوس د افغانستان څه کارونه وکړي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان دې فاینل ته راورسوي؟
مننه. څنګه چې دغه زه به تاسو مکمل دغه ټورنمنت ته مددي دغه پروسس لګ مغلق وندي وو، پدې کې واقعا چې د هر ټیم نه باید د وولو بدل نه درې لوبډلې کولیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوراوي پر سیالي کې، یعنی چې دوی نړیوال جام ته لار پیدا کړي. چې په وګ کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې پدې وخت باندې دلې چې لارې پیدا کړ نړیوال جام ته، چې په نمبري سر کې سکاتلند، دوم هالند او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ کا کوچ، یعنی نه پنی غولار څو سیمې فائنل لاندې فائنل تلار پیدا کو، خو متاسفانه په غوونه توانی دلو. هغه یو ویل تا و چې موږ چې کوم سیالي د عمان او بایلل درې سیالي مسلسل وګټلې، لکه د هالند، د سکاتلند، د امارات او د عمان خلاف مسالي او بایلل، او بیا د کینیا او د کاناډا خلاف موږ چې مسالي هغه د باران یا د ورښت عمل ونس ولي، په دې و جبان زونګه امتیاز یا پوینټونه را کم سول. نو سکاتلین زمونږ نه مخسو او اوس موږ په کوارټر فائنل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران اورښت لپاره نسو، کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې لوبي وکي هغه د اړتیا ده چې هغه د لوبي ګټي، او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکیږي. او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه دادی چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه.
دا خاص ورته اشاره وکړ دا چې د شګه کله کرکټ خپل یو فرمولا لري، د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 24 قوانين دي، هغه به مختلف قوانين دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو داسې کوم طبيعي حالات راځي، مانت طوفان راځي، نو بیا هلته هغه د کرکټ په خپل قوانين باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان د لپاره چې هغه ومده هدف او هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته منګلار پیدا کړ، خو مثلا د دغه کولیفای راوند چې 2002 واره موږ هم مخکیم په د نړیوال جام کې شریک کړی دی، چې نمبر یې زل په وشتنګیس کې او دوم په سرنلکا کې و. هغه کولیفای راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین پاتسي و چې د هرلند نه موږ ګټلې و، دوم ځل لپاره بیا په امارات کې چارلند موږ سره فایلو ویتو و، یعنی موږ فائنلی سوچ فایلو به دوی وګټل. د دې خپل ګروپ کې ونه توانې دل چې ډایرکټ کوارټر سیم فائنل خلار پیدا کړو، اوس بیا هم مشته چانس ده. هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم و پوینټ دی او پلس 0 دی، کچې ته مش پلس 1 سره درلودلای هالند او سکاتلند او افغانستان نشن دیر ته قتل کېدل.
فازي صاحب کورسي پختنه دار ازي چې د کرکټ بورډ پلانونه سدي چې تر اوسه افغانستان وکولای شي چې د سیالوي کې لاره پیدا کړي.
یعنی په کوارټر فائنل کې خو موږ دغه په اصطلاح باندې په اډوانس کې الریډي قرار لرو چې په یشتم تاریخ باندې موږ خپل کوارټر فائنل هالند هیواد سره کوو. مشکل نشته ان شاء الله ولادي سره تملار پیدا کړی سر په اوس د دې لپاره آمادګي نیسو چې په لوبډاله کې شي اتحاد او اتفاق او هغه کوي لوبغاړي چې واقعا دوی د ځاغه خپل لوبډاله د دې ځای راورسو په هغه باندې موږ هم فکر کول کیږي. دا کدا یو وخت ایونت دی او د ټول افغانانو او خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې ځل بیا افغانستان په نړیوال جام کې وځلی شي یا ولو دی.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بلې موزه سفي ولاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خوځو اوریدونکو سلام. د حکومت والاو وادي خو به پیاټ چې ویل به پشپش بیاش کې باندې څوک وځه پاتې سي او نه بیکاره خلش پش بیاش تورسته هم خوراند و چند سول او هم بیکاره جنگونه خو له چند وتل دي نو چې دغه وادو ته سړی ګوري دا ګمارو کړی چې شای حکومت والاو به د خپل وادو سرچپاله شو دلوي د خبرې په پای کې بو د غټو خلکو د مقررې لجریاره خبرو سابه لکه د دریم ټولګي ازموینه چوي.
خا ته کوم پوسټه کاندید سوای؟
صاحب زه د ولایت پوسټه کاندید سوای.
خا آفرین ته خو تیار یې؟
و صاحب خو که آسانه پوښتنې راڅخه وکړي مهرباني به مو وي ځکه چې صاحب دا ډیر وخت د زده کړو نه لرې سوی یم او لږ زره دا موضوعات رانه هېر دي.
آسانه پوښتنې درڅخه کوم مه وارخطا کیږه.
مننه صاحب.
د لومړۍ پوښتنې ځواب ته چمتو یې؟
و صاحب
یو لنډ او آسانه د ریاضي سوال ده.
بله صاحب.
او هغه داسې ده چې دوه جمع دوه منفی دوه ضرب دوو تقسیم پر دوو څو کیږي؟ ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم.
دوه جمع دوه منفی دوه ضرب دوه تقسیم پر دوه دامې دي هم دوه.
پنځه ثانیې دې پوره شوي، دوه ثانیې نورې هم لري.
مننه صاحب. ضرب دوه څلور منفي دوه دوه تقسیم په دوه صفر.
وخت خلاصو څو کیږي؟
صاحب یو ځلې بیا یې راته تکرار کړي.
نه له دې سوال نه دې صفر واخیست. دوهمې پوښتنې ته تیار یې؟
هو صاحب.
دوهمه پوښتنه د بیولوژي ده او هغه داسې ده که چیرې خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به سوي وای؟ په لسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي.
که خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به شوي وای؟
اوهو
صاحب، خره به لغتې نه سوی وهلی.
ولې؟
ځکه چې په دوه پښو به ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې.
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي.
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی.
او وخت دې خلاص دی، خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم. ښه چرد یې ووهه
صاحب. بهر به یې نه سوی وړی.
ولې؟
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بار له شاخ کته ښویېده.
او که یې پرې تړلی وای؟
څه وایم صاحب، نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زد نه شوی کولی او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی.
آفرین آفرین، صد آفرین صد آفرین، پوره لس په لسو نمرې دی یوړي.
مننه صاحب مننه.
دریمې پوښتنې ته چمتو یې؟
صاحب راځه له دغه دریمې پوښتنې نه تیر شه.
ولې؟
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده.
آسانه ده، ما ورخطا کیگه ده ادبیات پختنه ده.
خسب ویکرنو
پختنه ده ده چه که شاعر نوی چه بنو پا 500 ثانیو که زواب غارم
که شاعر نوی نو سیب نبا معشوقه و نبا غماز و نبا گدر و نبا سره شونده و او نه تور زلفه و او نه با هم تیره بانه اولینده ورزه و
وقت پوره سو
او سیب نبا دا جنگونه و
والی
زکه چې جنگونه خام دوی تا ودی
او ساده والی صاحب اول داسې نه وای چې که شاعر نه ونو شعر بام نو
او رښتیا وای صاحب
او دا ناکام سوی
خارج کې اوسېدل کو خپلوانو ته نه حق د سړی تموي چې ډالر یا یورو به راولېږي. راځئ له همدغه سیمې کیسې مو خبر کړو.
و سړیا، هغه ورور دی ویل چې په 2 بجو له کوره و نوځي ټلیفون کوي.
چیرته بلار شمو خزی د قرضارانو له لاس اس هم له کوره نشم وتلی.
پلارا کاکا می ویل چې قلم او کاغذ هم در سره کیده.
د څه شي لپاره؟
البته د سودا لیس به در باندې نیسی چې بیا غوم در پی در تر ولیږي.
پلارا ګوره چې پام دی وی د ما د اړیش سامان او جامې دې میری نشي.
هغه د ما د ریشي آیا خود موبایل سیټم پلیس کې وسره ونیسه.
تاسو له وبو مخ کې موزي مباسي خدای خبر چې د تشي لپاره به کاغذ او قلم ویلې وي.
یو خدای دې تا د سپیره خله په خاده سي یو ورځ دې مخ خبره تیر نه راو نه یستا.
خزي څه درته وایم نو لکه چې دا اوسې پیژنې د لس دولس کاله په اروپا کې دی 2 روپۍ درته را لګلې دي. زه ته وایا
کټولې هم دا اوسې یو ځای راولېږي.
کې یو ځای راولېږي یو ښه کور به پی واخلو څنګه مورې.
غلشه دې ما ته کوشتې ورته وایا خله خود نه ماته کی
خدای کده ورته ویل چې وبراکه
خله دې مور باندې ماته وا.
تاسو ولې یو بل ته برک برک کیږي؟
اصلي ونه شوی دی
ګوره کای پښتنه وکړه چې څال مو دی نو هي خاوري په خله ورته و مخه چې ورته و نه وایي چې خيو سم ورته وایا چې دې بیګا ډوډۍ په کور کې نه لرو.
زه خو ورته وایم کای باور راشي ابل زری نه ول چې د دنیا ټول ډالر دلته در روان دي.
بلا وهلای ورته وایا چې ډالر را روان دي خو په لارو کې لا نه دي شیندلې چې موږ یې راټول کو. ډالر او ته داسې بلاوي ناست دي چې مځکې ته نه پرېږدي.
هله پلاره ژر کوه ټلیفون وکې کا.
غلی شه. هلو
هلو هلو سلام وروره ته.
او وروره زم څنګه یې؟ خی
شکر دی خیمه. ته څنګه یې؟ وریندار او بچان دې څنګه دي؟
شکر دی خی دي خی ټول خی دي. د تا بچان څنګه دي
وروره؟ خدی کلاب ته تلی کنوز به مدر سره غاغولی وای.
شکر دی چې خدی
وروره کاغذ او قلم خو در سره دی.
او وروره دواړه می تیاری خدی.
خانو یو څه درته وایم چې ویلی کی
په دواړو سترګو وروره وای.
هالو اوري.
او وروره اورم.
ګوره وروره تکلیف درته کیږي دغه شیان چې درته وایم وا به اخلي او ژر به راولېږي. پیسې به بیا ژر در ولېږم.
خه په سترګو وروره هیڅ خبره نه ده وای.
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ راته واخلې خو پام دې وي چې هغه د ماما مخصور در سره بوزي هغه غالۍ ښې پېژنې. ودې لیکل؟
ومې لیکل وروره.
بل به یوه ښه د سې چرخاتن سي ډي راته واخلې او را وبه لېږي ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي. پام دې وي چې یو وطن چې در سره بوزي هسې نه چې د دو چرخاتن واخلې.
خه هلو
هلو هالو اورورا غږ دینه راځي.
هالو
هالو
اوري.
هالو اوري.
هالو اوري کاکا.
هالو هالو زي قطه شو
اوس تا صدر هم اوري.
چ بخلار د خیانت ورته پیدا کړه
چه بخلاره د خیانت ورته پیدا کړه تر کده په هغه را شرم او حیا کړه تر کده په هغه را شرم او حیا کړه دو کسان بداس چا نویلی دلی دو کسان بداس چا نویلی دلی چه وطری رشوت آخیز بل جڑاکڑا چه وطری رشوت آخیز بل جڑاکڑا ترک دپا آغیو را شرمو حیاکڑا ترک دپا آغیو را شرمو حیاکڑا چیز دا شو چال دا نور و خیانتونو چیز دا شو چل دا نور و خیانتونو پاس لها غیر شوات خوڑو تشاکرا پاس لها غیر شوات خوڑو تشاکرا ترک دپا غیر شرم و حیاکرا ترک دپا غیر شرم و حیاکرا دو کسانو باز دا دی وطن خاغلی دو کسانو باز د دی وطن خغلی چه و با اختلاس که بل بغلا کرا چه و با اختلاس که بل بغلا کرا ترک دپا غیر شرم و حیا کرا ترک دپا غیر شرم و حیا کرا چه بخلارا د خیانت ورته پیدا کړه تر کده په هغه را شرم او حیا کړه تر کده په هغه را شرم او حیا کړه تر کده په هغه را شرم او حیا کړه
دغه خبرونه د ګل اشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ موسکا احساس او ستاره امینی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده ژوند د مینده پاته یا کزار شکنا آئے زبت پاته یا کزار شکنا Shakana, aye, zabata pataya.